درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو لومړی د دې سات خبرونه واوري ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په ترکیه کې وي د ترکیه د بندونو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبري د نومبر په شپږمه پیل کړي دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل د ترکیه د بندونو چارو وزارت په بیان کې راغلي ټول لوري پر دې سلا شوي چې اوربند به دوام وکړي د اوربند د تطبیق څرنګوالی به د 2015 کال د نومبر په شپږمه نیټه په استانبول کې د یوې لوړې کچې غونډې په مهال وڅېړل شي او پریکړه به ورباندې وشي دوړو خو د ترکیه او قطر په مزګرتو په استانبول کې خبري کوله د ترکیه دولتي تلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټاکنې کېدو پر د پاکستان د لوري پر غیر عملی غشتونه واچوله د غ تلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غشتنه لرله تر اوسه طالبانو د خبرو د بیا پیل احتمال په اړه رسما څه نه دی ویلي په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10000 افغان اتباع د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي سردار احمد شکیب نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې د مهمو لارو په چیرې بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندیدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلې دی هغه زیاته کړه د لارو د بندیدو له امله زرګونو کسانو چې کورنۍ هم پکې شامل دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي شکیب خبرداري ورکړي چې د بند پاتې شویو کسانو د روغتیا او خوندیتوب وضعیت ورځ تر بلې خراب شي ځکه حقوقي د خوړو درملو سرپناه او پاکو اوبو له نشټوالي سره مخامخ دي په روسي ورځو کې لشتلجه درې ماشومان او یو شزه د دوغه شرایط العمل مل شوې دي شکیب د پاکستان لوري د افغان کډوالو د نیولو او شړلو روان بهیر یو جدي بشري اندیشته بلل ده هغه ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول پنجاب سیالکوټ خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو لورکول ورسته له توقيفه خوشي کیږي په بیان کې له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه شوې چې د تورخم سپین بولدک غلام خان او انګور اډی لاري څومره چې ممکنه وي ژر بیرته پرانیسي سو افغانان وکولې شي په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه شي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن مازدیګر د دوهمې شلو اوورز سیالۍ لپاره میدان ته ووځي دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې هرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت مازدیګر 4 بجې پیلېږي دواړه لوبډلې درې شل اوورز سیالۍ کوي چې لومړی یې افغانستان په لوی توپیر ګټلې ده د دواړو لوبډلو درېمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به د راروانې یکشنبې په ورځ چې د نومبر 2 ده په همدې لوبغالي کې وي او د چپ جوړونې شرکت انویډیا د نړۍ په کچه لومړنی شرکت شو چې د بازار ارزښت یې 15 تریلیون ډالر ته ورسید دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده د خبریا د دې شرکت د ونډو د بیساري لوړوالي او د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی د نړیوال رونق په مرکز کې د انویډیا د زائد تثبیت له امله ترلاسه شوی ده له هغه وخت راهیسی چې چټ جی پی ټی په 2022 کال کې فعال شو د انویډیا ونډې شاوخوا 12 چنده لوړې شوې دي
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیس زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته دنم رزی درس مضمون د خپل مشورو مرمن اور بنته او د حقې د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و زیر رزلوست لوستنه کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنه او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنه په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه او ګللې زده کوونکو دا ترڅنګ چې مراد تاسو لولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنه پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوې وې. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم تاسو ټولو خوږه او ګللې زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه؟ زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنې میرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمېرل شي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ ستاسو د سوال ځواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمېرل شي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه مللی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا مللی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله د مللي لیسې لومړنی افغان مدیر و. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالي زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ د سي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مکی له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسي ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسي د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه یې لولو، چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاست مداري میرمنې په توګه سره وکول شوه، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې هغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هیله ده چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزی د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دی برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لرلو بلوچی شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله یې هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله یې هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپلې کورنۍ او هیواد د خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی و او همیشه به یې د خپلې کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپلې مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پای ته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلري زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکهلا و احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول تشرغلاس مم درن وزیر درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برات رو غجور او صحت مند او سری او صحت چم بم پتنوی. درنو ګلری سکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغاني مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغاني مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغاني مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولای شوی نه یوازې د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغاني مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولای شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه، او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نیشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نیشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس خپور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي، او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلې د خپور کړي، د دې له امله څخه ده وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله پاغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم حالته کډواله شوی و. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې سو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازینی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازینی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربتګلي له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنې دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل دپاره د دې دا عکس بیا خپور سو او همچنان درېیم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم موضوع و. یینې درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنې همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ میاشت وه په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنې د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نوی اخیستنی اینه کله چې میرمن شربت ګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کرې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و نه دي. یعنی کله چې میرمن شربت ګلې دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلې کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت ګلې ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل له خوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګل څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګل هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه، د آزادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یوه نارینه شاعر ته هر یوه ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړۍ جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلې اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یوه تشویقي جایزه سرا سایس ته ورکړل شوه. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینهوو د لومړۍ جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان راپیژني.
زمانو په فرید الله دی او تخلص می قربان دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم او دلته پخوانی کلی چې دی هغه د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي کلی ورته وایي. او لکه مرغه نریزي کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډېر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته هم حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شیردهیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 6 کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه وه او که وروسته له شعر سره مخامخ شولی یا وروسته پوه شولی چې قربان شاعر دی؟
د زه تکل صاحب، زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه وړتیا یا ځانګړتیا چې دغه خو د سړي د هغه طبیعت او فطرت کې وي د وړوکوالي نه، خو دا بیا وروستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډېر وړوکی وم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم، لیکل مینه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت ما دغه املام نشولی کلی لوستل مې سم نشول کولای خو بیا به هم هغه د کلي جومات ته تلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غوندې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001-2 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لوی عمومه چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو وروسته بیا په دې لیکلو مې وتوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل. ادبی غونډې به مو کولې، مشاعرې به وې، کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه زه یې عملاً هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه 12 کلن یا 13 کلن به ما چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه، زما عمر هم یو څه کم و. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نهشي سړی ورته ویلی، خو هماغه د سندرغاړو روپۍ به مو چې اورېدې، چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه 11 کلن 12 کلن به وم چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلې دي که مو لرې غورځولې؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلې. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه مې زده او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي، دا به بیا کتاب وي، بیا به یې خلک اوري. نو بس همداسې یو شوق و، یو ذوق و، هغه به مې خپل پاله. مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول. یو نیمه را یاد دی داسې خو لیکلي لکه ډېر منظم مې نه دي راسته.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وتلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی. اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم، د څڼو خلک دي، د زول خلک دي، پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي، او موږ د خپلو د ماحول خلک یو، خپلې زموږ د ماحول خلک دي. نو دا فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنۍ وخت شاعري.
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې، تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي، وروسته شعر وایي، وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي، په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري، داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل سیبار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبع لري، هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې، ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي. دا بیا وروسته دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاتونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري. هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف، د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي. او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاور سره خاورې کیږي هغه خلک چې لمنځه دي پیړۍ پیړۍ دا نسلونه لمنځه دي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کیږي نو ډېر محدود داسي چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته په دې هیله چې تاسو خوښ شي دا غزل یو څه اوږد دی که کېدای یو اته بیته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو بے خودی راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بڅوي د بې نیاز ښکل نورا دا هم بویه غنیمت چې بد پام شو مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه موږ ته ګوره ورځ تر بلې پکې خام شو تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم نور په عشق کې د دورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برقالی ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستی کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی در درد خپل کرل لکه واوری ورو پا ورو پسی تمام شو
دیر از یاد مننه قربان صاحب پا غالب گمان ستاسو همدا شعر هم پا هغو شعرونو که و چه تاسو د جنایت د جایزه لپاره کاندید کردی و تاسو سکال پا چوار لسوات سالرم کال که د جنایت لمره جایزه و گتله د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته
تکا صاحب د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکې ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړي نور هم کېږي او زه اخرش په دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مې هم سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري نو ما وې دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هرکال دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال یې چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته تکل صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ما ته یو ډېر داسې ځانګړی کار برېښي ډېر د قدر وړ کار برېښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله کېږي دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی. او بیا په داسې وجه ده چې لکه پښتون چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، او خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډانو ما اوداره معلومه و چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډار چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعري سره دا غوړي غزل قالب چې دا یا ژانر چې دا ډېر سره خوړلې ده، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چې په غزل کې ډېره شاعري شوې ده. د خوشحال نارانی ولې بیا دا حمزه بابا او حمید مومن شاعر او دا اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کیږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي. شاید دغه خبره ډېر هغه د ادبیاتو د تیورۍ له لحاظه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پتلانې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. داس خو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتنه لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکل صاحب زه تقریبا یو د 13-15 کاله به کم زیات کیږي موږ دلته ملګري په ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ماغه ډولي چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه مبېره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و. دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وخت وخت چې دتلم کابل کې په دینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده، د اوسم ډېر وخت د شعر لیکلو نه ده، د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو هڅه راسره ډېره وي او دېنه ډېر خوند م اخلمه. نو ځینې لیکنې مې هم کړې دي، هغه د ادبیاتو په برخه کې د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او تخپل وسې هڅه کوم. ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي، په مجلو کې مخپرې شوې دي، او فکر کوم د دې کره کتنې برخه پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی، یا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې، یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، که هر څه ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دغه فکر کومه دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه داسې نه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کړي یا سړی پېکاني شي، ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر رامضا بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلې وای، په دوی باندې کره کتنې کړې وای، لیکلې پې کړې وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر ټول او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، خپلو کره کتنو د لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړې هم دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وه که هغه زما ځان وي که نورو ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته وي چې کره کتنې اخته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې دانو شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي. مثلا تر حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم
وکړو. پسترګو نو زه به تکل ته تاسو خواته کړي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی، دا به زه اورېدونکو سره شریکه میله د خوښې شي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې ما ته شوي وعده یو په یو دریا دي کړی، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو لسره، چې حال د هر مخه د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړتنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم چې زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ، تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، یا د موږ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي، اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانا دا نور استادان شان ولم تو پسرلی سے پر میں بیا بشی لہ دا دیر جوڑا دا غت یا دی ولما او زخپل دا حق ملاوی کو کرے شما بشیر کے سڑائی عقل یو فکر اڑان دی کی وہ خبر اڑان دی کی دا سی وہ خبر چاغا دیر پسری نہیں دی دا زخپل دے سر جوڑی ما چې وکړای شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړای شم که خبره ادیب په یو ډېر ښه انداز وکړای شم نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتوګو پټایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي، خو د تېر څلور کاله چې کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه لسګونه ووسي، دا ما نه دي خپره کړي. ځکه د ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نه وخت ملګري خپاره یو دې ته څنګ ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل سره خپاره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خپاره کړي. او په خدای په ډېر وسام نه ورته لرم، زه خپل داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باور یم چې شعر وخت ته بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر ټولنه یم سړی ډېر مخبور کېږي.
ډیره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما درونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته هیله ورته په کار نه، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلي یاست، خو ښه دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما کړه دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
ترا تس کوازبان.